السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاست ويم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې لزر ملکانو ته تیر کال مرګ جوبلا وخته دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او د په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. پورا خبر نو اورید. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لزره زیات ملکی خلک وژل سوي او زخمی سوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکی.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و خو د دې کال لومړۍ نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوی و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چار وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 15000 بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کړې ده. بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړل سوي او دا لړۍ به جاری وي.
تارګیت ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وایي موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 95000 کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 40000 کورنیو ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته یې ورورسوو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو 4 میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محیب الله محیب نن په فراه کې خبریالان ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان
تیار دوی په ورستیو 4 میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل سوي او تر دیرشو زیات د جګړې له ډګره ایستل شوي دي. د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړي دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فراه کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبرې نه دي کړي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم سوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلي ویلي دي چې امیر رحیم پور له دې کبله چې هڅه کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلي زیاته کړي چې پر امیر رحیم پور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي سي. هغه ویلي چې دوه نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه سوي او هر یو به پلس او 15 کاله زندان محکوم شي خو د هغوی نمونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. ټاکل سوی چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې له دې ایالته د 1/3 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه وکړي خو د غونډې د کیفیت څارنې او د رپورټ په جوړولو د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو په خاطر د نویو اصولو له امله دا وځنډېده. د ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټرونو د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربانقلی بردمحمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دي. په دې پیسو به له بهرنیو هیوادونو د نوي ښار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون وویل چې جمهور رئیس بردمحمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لا نوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردمحمدوف دوف زوی سردار بردمحمدوف والی و ټاکل سو. سردار بردمحمدوف 8 کلن دی. قربان قلی بردمحمدوف له 2006 میلادي کال راهیسې په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بردمحمدوف تور پورې کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر ځپلي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول، د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن بلاګر 100 واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی و فرانسې ته تللی و. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 10 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویلي دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات
سره دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، د 2019 کال لومړۍ درې ورځې ډېرې د مرګ ژوبلو له پلوه خونړې وې. په غزنی کې داسې ډاکتران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم وسورکته دغه چې تښتېدلی دی دواخانه یې بار کړې ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته شوي او نږدې 4,500 نورم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي راډیو ته ویلي دي
خپل دولت نه غوړو چې زر تر زر موږ د دې ځاینه انتقال کی کموږ د دې ځاینه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورن کړو. امکان یې ډیر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په دې پروګرام کې واورې. دوی منیمای هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره دوی منیمای کې به د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خپرونه واورې. به هم سلام خراغلی پروگرام تا. دا افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال خونړی و بالا. دغه کمیسیون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکیانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی او خپور کړ. په دغه راپور کې راغلی چې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتي ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د ملکي مرجوب لشمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,002 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوښتي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګ ژوبله 8.3% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت داعش او ځنې نامعلومې ډلې د ملکی تلفاتو عاملان بلل شوې دي.
یوفتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر
دی وایي 2019 کال د نورو په څیر د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکی تلفاتو 1.7% د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوا اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته دا وختي مرجوبلې په شمیر کې 2,600 نوي ماشومانو ته هم مرجوبلې وختي چې پکې 415 سلويختنه وجل شوی او 2,215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل
وسلوال طالبان بیا هم د ملکی تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپله برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي تر څو ملکی تلفات صفر تر راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرجوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1.3 پورې ټول ټال 1,316 درشتن ملکیانو ته د رواني جګړې لپاره مرګ ژوبلا وختي چې په دې شمیر کې 1,314 تنه وژل شوی او 1,023 تنه نور ټپیان شوی دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 1,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبلا وختي. دا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی وو. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د خغلی لال تحلیل څه دی، مرکې ته بغوک شو. مرکه فیروزه عزیزی ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکي تلفات کچه پکې ډېر لوړه وه. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچه تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د خوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو او په وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوا نه بریدونه زیات شوي دي او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لیک لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو او په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره چې دی وروستا ملکی خلکو ته مرګزوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نور ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي اور بند وشي نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پټکه پیدا کولای شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو یا د ملکي خلکو ژوند خوندي کړو نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب که پلان ورتکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړې دي تر څو دولت ته یې ورکوي هغه کسان چې مسؤول دي.
په خپل باندې دولت خو تقریبا دوه کاله چې موږ کله په دوی باندې نیوکې زیاتې کړې. دولت د ملکی تلفاتو د مخنیوي یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تاسف سره چې دا کار نه دی شوی او وخت په وخت باندې موږ د رسنیو د لارې نه د اعلامیو د لارې نه د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې موږ توانېدلي یو نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړیو روبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګه پرانستل شوه. دغې څانګې ته شل متخصص ډاکتران او ډېر روغتیایي کارکوونکي یا نرسان معذف شوي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه واټ د پرانستلو په مهال خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره دا ځانګړې څانګه سل بستره لري. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سلبستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل کارتیا ولیدل شو د څنګه به پراخ شي.
میجه برو مریضای است کې تشخیص شو چې وایرس کرونا داره.
دا برخه د هغه ناروغانو لپاره ده چې تشخیص شي چې کرونا وایرس لري. هغه کسان چې د وایرس شک پرې کیږي په د قرنټین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړل دي. او دا ځای یوازې هغه کسانو ته چې دا وایرس پکې تشخیص شوی دي. دا ناروغان به هم دلته صدر کیږي ځکه بهر لیدول د وایرس د خبرېدو ګواخ پیښوي.
زمینی خطر انتشار
دغه څنګه ته شل متخصص ډاکټران او ډېر روغتیایي کارکوونکي موظف شوي دي. د یادې څنګه د جوړولو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي ډېر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګې جوړې شي. خغلی فیروز ویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 21,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 300 تنه مړه شوي دي. د چین ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
د قسمت وقایع زی ما د خواهش ما زم وطنای
مو له خلک خواړم چې د ویروس د مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي، همدارنګه ویټامین سي وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې ویروس څخه مو مخنیوي کړي.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پور شوی یو سلويخت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله مند دي چې راتلونکي اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولېږدوي.
وامردل چې د افغانستان عام روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې په کابل کې دی د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله. سل بستره به د همدغه سیمې مریضانو لپاره وي که یاران تشخیص شي. اوس داس یو چاغاک درته خبرو چې له چین نه له موږ سره غږېدلی دی. افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي. دی او ملګري یې له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دي او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموږ قرنټین د تیر میاشتې په 23 تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنټین مدت نن ورځ دا ټول په اتمام ورسېده. یو قرنټین هم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غښته لبیک وایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کمزوري او پت عمل تایید کوي. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو شمیر نږدې 450 ته پورته شوی. کرونا د خورېدو په حال کې ده او په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمیر هم له 20,000 واوښتی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمیرې چې نن د چین روغتیایي چارواکو خپرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 20,438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلې دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4 او د کسانو د اخته کېدو 3,215 نوي پیښې ثبت کړي دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم یې باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیایي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په 23 هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوی چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د یو زربستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1,500 روغتون د جوړولو چارې هم روانې دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کرونا ویروس مثبت پیښې به نورې هم زیاتې شي، ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ټاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ټرمپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوی ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې و ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دی او غواړي چې له دې وینا یې وورځ وروسته د جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړې. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به خیلی دې فرصت څخه د نانسي پولوسي او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استهزاء ټینګار کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د ده د استهزاء پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللی، خو د یک شنبې په ورځې خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. ښایي نوموړی به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکارۍ په ټیټې کچې او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نوموړی به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او ښایي د ایران د قدس واکته جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د غزنی ولایت د لر پروتو سیمو اوسیدونکو وایي د ډاکټرانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عام روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
د غزنی ولایت لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي داسې کسانې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لروسي وخت پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لروسي. هغه ډاکټر مو سورکته لږ چېدلی دی، دواخانه یې بار کړی دی. حتی د جنډې په بازار کې تیر کال شینکۍ په کلي کې واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه وو چې دواخانې تر ورساوو دواخانې مړه وویست. تقریبا داسې محصلین مو لیدلی دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته دواخانې خلاصې کړي، د درو میاشتو لپاره په رسخه راځي، دواخانې خلاصې کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې یو داسې پیښه راباندې شوې وه، داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي طبي شکاري ولګولې وو چې د هغې ښځې وار هغه شو، یعنې وفات شوله. نو هلته دا کوم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
د عامې روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا مسولین باید په دې اړه خپله څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د داشان قضیو په شریکولو سره د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
لا شرط میا خیل د نه ها ول د لال کول ول سواله خبره زو زا زا را دون ډیر مننه کوم او تل کله نه خبرونه مبارکي متلمه او بالکل زمنګ پور را دو د بس ډیر ډیر مننه کی تو ول د سره خو کی زمنګ د خوار غریب ول څخه ګر جا تر سوالي او بس ډیر خسته علي او سبب دې مونږ ته جوړ کړی د غل در سوالي کوم الحمدلله خو دا ډیر د آزاد را دو په کې کار ما دي چې زمنګ د غړي را سان کړی د ډیر ډیر مننه د آزاد را
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو ټول معلمین پتنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پوه. حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پولو پټه هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپل وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه کوم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنې ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر ښه نړۍ کال و. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 15,000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 28,000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوې ده او ویل شوي دي چې هر کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړ سوي دي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په یوه ستره غونډه کې له دې ایالته د یو څلوېښتو ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بردی محمدوف زوی والی ټاکل شوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د ښار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګېدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګېدو له کبله شپږ مړه شوي چې څلور یې ماشومان او دوه ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف دری افغان لوبغاړي ایران ته تللي. اغلی ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالیو کې د شاوخوا شلو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبسارانو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې له ټول افغانستان د فوټبال 150 لوبساران برخه لري نن پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دا ورکشاپ د ماليزیایي مدرسن فیفا تر څارنې لاندې په بیلابیلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی. خغلی قریزاده زیاتوی چې په لومړي ځل د افغانستان د فوټبال فدراسیون وتوانید له ټول افغانستان لوبساران راغوند او روزنه ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا ورکشاپ به 15 ورځې دوام وکړي او په تیوري او عملی برخو کې به لوبساران ارزیابي کړي. او د لا لیگا سازمان پر رسمي توګه د ال کلاسیکو د ستنیدنې پړاو سیالۍ نیټه مشخصه کړه. د لا لیگا سازمان تیر شپه پر رسمي توګه د ال کلاسیکو د ستنیدنې سیالۍ د ریال مادرید په قربتو اعلان کړه. د دغه سازمان د رسمي اعلان لمخې دغه لوبه به د هود میاشتې په 11مه د سانتیاګو برنابیو په لوبغاړي کې ترسره شي. د ال کلاسیکو په لوبو کې تل ریال مادرید او بارسلونا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لمړی نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه منګه د خزو لپاره کالی خرڅو د رایش سامان امسته
په کور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فاميلي مر سره تو تریخوالی کول
له ما سره د پکتیا ولایت قوي قوي دنیا علمان ولاړو
د خبرونه جوړونکې ورما جبر خيله
درنو اوریدونکو سلام پنننی نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلیو په سر کې به دا واوري چې ولی بازي نارینه د خپلې خزي او ماشومان په وړاندې بی پروا او بی مسولیت دي او ورپسې به واوري چې کده کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه و لخوا په پام کې ونیول شي څومره کې غني بو ولدي د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا از مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم اوس په دې اړه راپور له وګمي جبرخیل واورو
واده د زنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا خو په افغانستان کې بیا کله چې جنجالي واده شي نو مجبور ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند تغړه کیږي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړ شوې ده خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل ازادي تر پایه ساتي خو کله ناکله د ازادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بي پروا کیږي او خپل مسولیت د خپل خزي او ماشومان په وړاندې سم نه تر سره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي ګلبی بی د ننګرهار ولایت اوسیدونکې د خپل لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړي و چې د کور هیڅ مسولیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول چې په پای کې ګلبی بی مجبور شو خپل لور او لمسیان په کور کې نوي
کله کور کې کله نه یې بي سره وي په کله یو خواته یو کله بل خواته یو شپدل د ورورې ور سره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسي پلار ته دی وای بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل بیا چې بوله ورځ چې ځم چې لورې مرته رسېدلی ده په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه هلته مې بستر کړه یو ورځ نه و دوه ورځ نه و دا پنځه ایوانان انې پیدا شو په جنجال کې اختوم د دې سره ماوال را مې وسو خپل کور ته ځنی وخت راځي وای راکې وانان مې چې ویس ماوال ته نشي ساتل پرې د چم دلته نه خر سر تا ورکې او نه خوراک
ډیر شکلن لې مهم د خوند د بی مسولیتي او بی پروايي ل عمل د ګډ ژوند پرې خودو ته اړ شوی د دې په خبره خوند دې د او ماشومان په وړاندې تل بی پرواو او د بی پروايي ورستر بلی ډیرې د چی په پای کې نور دې ته د زغم ور نه وو او را جدا شول
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و بچی به مم ورته راوړل نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به مې کوله د بچو خرچه به مې نور کوله او ما په خپل خرچه مې خپل د خیاطی نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د خیاطی نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مم راته نه کوله بیا محکمه ته خبره لاړ او په محکمه ابتدايه کې اولادونه مې غواړي چې مونږ ته نه جلا شو ځکه چې زمانه د غوی او اوقات د تیرخ د هغه سرم د سخه چلن نه لري خو لکه هغه ته نه شفقت ورکنه دغه د خرچې نه خبر دی نه دغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دی
یو شمیر ناری نه وته د مسولیت منل محدودیت او بند ښکاری هیڅ کله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي نو ځکه ډیر مسولیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نګدي 15 کلن حبیب الله هم وایي چې خزیته د کور مصارف او ضرورت راوړي مګر د خزن نشي ورته باندې کولای
کوم مرګری می دغه می د غونډه ورځ باندې زه پاید و سرم لګ لکه مجلس وکم هغه وکم د کور کوم ضرورتونه چوي هغه زه ټول خپل مرمنې ته پر کوم کور کې د باندې نشم پاتې کېدل زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می د غو سر بار لاړ شم بندر ته لاړ شم چکر ته لاړ شم زم زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پاتې شم او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم داسې رواج چې ښځه د کور د لپاره پیدا شوی ده باید د کور کارونه وکړي یعنی موږ تاسو ته یو استلال ورو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
څنګه کولای شو چې ګډ ژوند مو اوکت او تل روحي آرامتیا او خوشاله یو ډک وي 15 اتیا کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکو د خپل شپېته کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند لپایل نه تر اوسه د د او ښځې ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري
ما او میرمن می ډیر خوشاله ژوند لرو چې زار پروګرام کومار څه سوای مله دینه پښتنه کوم چې دا پروګرام به دغه څه کوی هغه څه کو په لغنه بیا به د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې ناسې د یو رکی دی باندې ساتيري خپل مزي کوي خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیفې نو مجبور سي هغه میړه سره ژوند خرابېږي
دی یاد ولود چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تاج دی یو لوی تر وطن د چو سړی خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند ته شیدای انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د خطر کې ولیدل شي مسولیت چې دی د ګډ ژوند د ډیر ستر مسولیت ته بد موږ ورته ډیر دقت وکړو نو دا چې د کچیر ته خځه پرې خودل شي زده کړې ته پرې خودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې د لاسرسي پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهیږي نو وروسته چې دی خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډیر زیات پام کوي
د ښځو لپاره کالي خرڅو د آرایش سامان هم شته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو
د خبرونې جوړونکي مرما جبار خیل
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توپ او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د خزي خوخه ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمه جبار خیل جوړ کړی دی
خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دي او ټولي خزي د هيله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي مګر دا سيناري نه هم شته چې د حق خزي ته نور کوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي که هغه جامې وي یا نور توکي په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري شکیلا د کارتینه او اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس په خپل واده شوی مدریم بچی دی لکه د پلار په کور کې مخښ ژوند من لرو د خازه د مرچر ته بتلمه خپل خپلوانو کار بازار تر چیرته خازه تلمه خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زه مخ په بعض وخت خاډو شي هغه مجبور سړی زی او د کور خځې ول رانه غلی هغه سی نور د سی بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی اخر او کوچ شی راړه ماغه به خورګی چیرې را ماغه به واغوندی کستا خوخیږي کستانه خوخیږي خسر لا چې بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کومې ور ما ماغه سو کلی ورځي ما ماغه سو کې بچي ما ماغه سو کې بیخي حیا جان چې په کور کې ټول یو رنگ غاله کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغوند زکه چې دا خداغه د خوخه ده
پینځه وشت کلن عمران چې واده او ماشومان هم لري په همدې نظر ده او وایي لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره د زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته رافقو خپل راوړ ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته آرایش لوازم سو دا سه نو خو غیر ډیر شاندې نو ما شومان تم په کار سره وړو یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سه مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلایسي دا موقعیت ناجایزه ده خه کار نه ده نو خزه باید کور کې واقعیت چې شای په کاری کې نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د پنځو اولادو مور ده ګډ ژوند په خوښۍ او سوکالۍ روان دی دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او خزینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپل خو ډیر خپل خاوند ناراضی یم او ډیر ژوند می پم مخه وړه په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي هم فکر اوسي هغه هیڅ کله د څه فکر ونه کې چې دا شزه ده یا دا نر دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کی او زما خپل 15 اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په شتربل لري او دوی هم خپل په مابینو کې دا سی او بل ته احترام لري
یو شمیر نارینه بیا د خسي خوخي او غختنې ته پدرنسترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې لداسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومانو ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست مو د پکتیا ولایت او د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده
دا میرمن ده
ډیر ښه زګور ما چې تا او میرمن دي په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي دا راته وایي چې څه اخلي
مونږ د جوړ بوتان اخسل بیا د ماشوم دی پر یو غیر اخسل دا نغمه او ته سوتوي دا اخسل دا نسر
ډیر ښه د سره خبرې کولای شم
او سلام
علیکم السلام ستاسو نوم څه دی
نادیا
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وایي نه راغلی
نه همیشه راوی
ډیر زیاته مننه
او مننه تاسو ډیر مننه
خیر
سینم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست
محمد رفی د کابل د زور خار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغاني بچي بس
ډیر ښه تاسو څه نوم یې
شفیقه
تاسو خپل میرمن راوستي دا چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلې يم دسی دا
bale o
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلې په ګډه راځي بازار ته
یو یو ځینه زما د ژوند امداغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړي
ډیر زه په یو پښتنه لدی نه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوخه تو کې اخلم دا څنګه خبره ده ریښتیا وایي
ریښتیا وایي او ډیر زونه خوشاله ما هر وخت مې مدس راځم
اوس څه شي اخلي
اوس هم دا مې ده مې ده سودا اخلو ما شومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غواړم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو نه
خیر اوسې مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غختنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډکوي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي وا او ما مرسلین ارسلا د توران دکړه پام دې ځای پای ته ورسیده تربیه خو وخت
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د ژمی یخنی چې تیر شي بیا و د اوړي ګرمي راشي لکه اوس چې خلک د تودولو څنلري داسې به اوړی د کور یخولو څنلري ژوند ټول په نستۍ کې تیر شو لکه د چارواکو چې په هستۍ او مستۍ کې تیر شو اوس څوک د غریبۍ غم نه کوي ټول د خپل سر دعا کوي وایي چې مقصد ژوندۍ وو د خبرونه په پایل کې مو فالبین راغوښتای چې خپل فعالنامه راوړي او د 2000 شلم کال فعال راته وګوري راځي چې تاسو هم تری خبر کو
قدرمنو اوریدونکو نن مو خبرونه ته فالبین راغوښتای دي چې د 2000 شلم کال په اړه فال واچوي فالبین صاحب فالنامه خو دې راوړي
او فالنامه مې راوړي دغه ته خرکی مې ده
فالبین صاحب لمړی به په 2000 شلم کال کې د امنیت په اړه کې وایي چې فالې څه وایي
ښه زه به دا فالنامه راوړم که دې خوښوي
مهرباني وکړه
دغه پیدا مې کړه فال وای چې په 2000 شلم کال کې به امنیت څوک هیڅ پیژني نه، او چې هر چا ته وای امنیت نو حیران به پاتې شي چې امنیت څه شی دی.
یعنی دومره به بې امنیتي وي؟
افال خو دغسې وایي.
نو د چارواکو امنیت به څنګه وي؟
چارواکو به له کابل نه کوی قاف جوړ کړی وي، او ټول به د هسکو او ډبلو دیوالو شاته عیشونه کوي تر دې چې سړکونه به ټول دیوالونه وي، او په ښار کې به د موټرو لار هم نه وي پاتې.
نو د چارواکو زرهي موټرونه به چیرته ګرځي؟
د دیوالونو شاته.
او د عامو خلکو به څه حال وي؟
فال وایي چې عام خلک به لکه د ګور چینجي په خپل منځ کې سره خوري.
فالبین صاحب، د ښځو او د ماشومانو د حقونو برخه کې به څه وشي؟
هېڅ.
د بیا رغونې به څه حال وي؟
هېڅ، لا چې څه نه څه بیا ورانونه به وشي.
د معارف په برخه کې به څه وشي؟
فال وایي چې معارف به لکه د ښوونځیو د تعویل خانو د زړو کتابونو غوندې هماغسې له دوړو لاندې پروت وي. یوازې غټ چارواکي به یې د خیالي پروژو، خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو، خیالي چپړاسیانو، خیالي خیمو او سترنجیو، خیالي کاګلونو او محروقاتو پیسې بهر ته انتقالوي.
فالبین صاحب، د قانونو حال به څنګه وي؟
دا نو په دغه بله ورکه کې دی، که دې خوښه وي چې وګورم.
وګوره.
زه دغه د قانونو برخه وګورم درته. دا سترګې مې هم کار نه کوي. دغه دی پیدا مې کې. فال وایي چې د قیمتي ډبرو کانونه به خلک باسي او خرڅوي به یې. نور به نو هماغه وزارت وي او هماغه به یې مامورین وي.
او وزارتونه به کوم کارونه وکړي؟
وزارتونه به لکه د پخوا غوندې پالیسیانې جوړوي.
د ګمرکونو فعالیتونه به څه ډول وي؟
اوس نو مجبور یم چې تا ته د ګمرک برخه وګورم. دغه ده پیدا شوه. لکه د پخوا غوندې به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې نیمې پیسې به جیبونو ته ځي، نیمې بانکونو ته، او پاتې نورې به یې هم اخوا دخوا شي.
د بیکارانو به څه حال وي فالبین صاحب؟
ولا ښه وخت یې پوښتنه وکړه. د همدې پیسې د بیکارانو فال دی. دا دی بیکاران به لکه د پوډریانو نور هم زیات شي. کار او دنده به داسې وي لکه د اونکه هګۍ، څوک به یې لیدلی هم نشي.
د پارلمان فال کې څه ویل شوي؟
فال وایي چې د پارلمان هغه غړي چې صاحب نظران وو، هغوی به هر ورځ حاضر وي او خپلې ویناوې به کوي، او نور به نو ټول غیر حاضر وي او بهر به چکرونه وهي.
فالبین صاحب، که زحمت نه کیږي درته هغه د روغتیا فال هم وګوره چې هغې کې څه ویل شوي.
فال وایي چې په 2000 کال کې به روغ څوک نه وي پاتې، ځکه د زغالو او موټرو دودونو او د خر دوړو به ټول خلک ناروغه کړي وي، او ټول به هند او پاکستان ته روان وي تر دې چې چاته به د تیاری ټیکټ او د موټر چوکۍ نه پیدا کیږي.
فالبین صاحب، د هیواد سیاسي حالت به څنګه وي؟
داسې به وي لکه د مکتب لومړی ټولګی. غالمغال او کنځلې به اورېدل کیږي، خو نور به سړی نه پوهیږي چې څوک څه وایي او څه غواړي. د انتخاباتو د نتایجو په هکله مې چې هر څومره فالونه واچول څه معلوم نه شول، لکه چې سیف الملوک مې فال کې لاس وهلی.
اوس ټول خلک یا په موټر کار کوي او یا هم دکانداری کوي. یو دکاندار خپل زوی ته د شیانو بیې ورخي چې کوم شی ارزانه ونه پلوري.
والکه پام کوه چې څه شی ارزانه ورنکي. ښه دې ولیدل چې سودا ته مو پیسې قرض کړي دي.
ولې بې ارزانه ورکوي؟ ته یې بیې وروښیه، هماغسې بې خرڅوي.
ته دغه لسته وګوره.
ښه،
دغه قیدک په 1000 افغانۍ، ته به یې ورکوې په 100 افغانۍ.
کله به یې څوک واخلي؟
دا څومره ظلم کوي؟
ټول عمر دوکاندارانو دغه ظلم در باندې کړی، خو ته نه یې پوه شوې. دغه صابون په 50 افغانۍ اخیستل شوی، ته به یې 150 افغانۍ ورکوې.
که یې نه اخیسته
ورخطا کېږه مه، اخر یې اخلي.
وسړیه، کدی ما معنی لیگ انصاف وکا او لیگ ارزان ورکا
دده مونگ پا کار که کار ملره دغه شامپو په سلویخت افغانی اخستل شوی
زبای پا یو سلو سلویخت افغانی ورکو
آفرین وز دی سر خلاص شو خو زین شاین دی چو دی غولو بای سر با 200 افغانی زیاده مثلا دغه کریم پا سل افغانی ده تبای پا 300 افغانی ورکه
نو بای کون بای پا چو
کس تا گوره که او خیار در تخکاری ده سلور سوای ورطا بایا کوا او که بیا کل در تخکاری ده نو شپک سوا
دی طولو بای هم دلتا ورسر ولی که
دا دکان دی نو آرامو تا جور کرده دی شلو شای پی یو سلو شل ورکوی
آگا دی تا دی خریداروی کسور باسم تا هم دی لسو شای پی یو سلو لس اخیسته لزان خبرانه
ما هم دوا نده ورطا کرده ما ویل که دی قیمت را بندی خرچ کرده ای خدای دی پر نس ما مره و
هماغه دی تا دی خیره و برکت ده چه دی طول و یو دکان پا دو و دره و دکانونو بدل شو
زنو تا دیم دکان دی خلگو پا خیره و غط او پا دو بدل که
نن خود داغه ده لازر افغانی سودا و شو ده و پردکم او کور که بویم چه غلو و حلم ده لمره سودا خوی دی مال سر زار
زویا راغلی ستړی مشه
خیر یوسی موری
والا کراغلی
او
څنګه و سودا لګه وشو کډیره
خو خو
خویس
د اوس په کوڅه کې غلو وهلم ټوله پیسې راشکه واخیستلې
وې جوړ خو یې
او جوړیم
څنګه غلو وهلې
په کوڅه کې را روان وم چې موټر سایکل مې څنګه ته ودرېده او تو پنچای په سر راته کېښودا وای واچو پیسې دی ژر ژر مې پیسې او موبایل ورته را وایستل بیا یې ښه له سره تر پښو تلاشي کړم
ځه شکر دی چې ویشتلی نه یې
تباه دې کړم وا هلکه
ته ټول عمر خلک تباه کوې پرېږده چې یوه ورځ خو دې زم تباه کړم
څه بونګ بونګ کوې ه
هېڅ لړزې اخیسته یم
بدلی
مال غلری
ځوانان درې ډول دي
مسلکی ټیمکی فیسبوکی
چارواکی هم درې ډول دي
کار والا دوبۍ والا روپۍ والا
وس درې ډوله خبریالان زیات شوي
لومړی چې په خبر پسې ګرځي پیدا کولای نشي دوهم چې خبر په ده پسې ګرځي موندلی نشي او دریم چې له خبر سره یو ځای ولاړ وي پیژندلی نه
له درې ډوله میړونو څه نه جوړیږي
لومړی چې له خپلې ښځې ډارېږي دوهم چې ښځه یې له ده ډارېږي او دریم چې میړه او ښځه له خواښې ډارېږي
درې ډول انجونو ته دې خدای اجر ورکي
لومړی چې څوک نه خوښیږي دوهم چې یو څوک خوښیږي خو د هغه دا نه خوښیږي او دریم چې څوک د دې خوښیږي خو د پلار یې نه خوښیږي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 44، یو اویا، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.